په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې ده. په مشال رادیو په یو بل کډای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره ډیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانی او هم دراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پړه چنار په پرونی بمی چاودنه کې د وجل شو شمیرا 55 ته رسیدلې ده. د پاکستان او افغانستان چارواکي نن د شنګای د سیمایزو همکاریو سازمان په غونډه کې ګډون کوي او د مصر چارواکي وایي په سینا ټاپو سم کې د حادثې ښکار شوی الوتکې د سیډونو لومړی رپورت یې مکمل کړی دی. اوسته خبرونه تفصیل. د کرم ایجنسی د پاړه چنار په عیدګاه مارکیټ کې په پرونی چاودنه کې د وجل شو شمیره 55 ته رسیدلې ده. په سیمه کې وزایي خبریال نن مشال لیډیو ته ویلي په دې پیښه کې د اویاو زیات کسان شبل شوي هم دي. الته د کرم ایجنسی د مرکزی هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین تیر شپه مشال لیډیو ته ویل چې د سنو شبلو حالت د اندېښنې وړ دی. بلخوا د کرم ایجنسی په صدی خار کې نن د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیټیکل چارواکو په ګډون د شپږو قومونو مشرانو یوه جرګه شوې. د مشال لیډیو خبریال وایي د جرګې ګډونوالو د پړه چنار پیښه په سختو ټکو کې وغندله. وی ویل چې ځینې خلک د سیمې حالات خرابول غواړي خو په خپل مقصد کې به یې کامیابۍ ته پرېنږدي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شنګای د سیمایزو همکاریو تنظیم په دورسنی غونډه کې د ګډون لپاره چین ته دوره کوي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي چې د غونډې په موقع به وزیر اعظم نواز شریف د خپل چینی سیال لی کی کیونګ سره هم ملاقات کوي او د دوه اړخیزو تعلقاتو سربیره به په یو شمېر نورو معاملو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د شنګای تعاون تنظیم په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمان رحیمی نن مشال لیډیو ته ویلي چې اجرائیه رئیس به په دې غونډه کې د ترهګرې پر ضد د جګړې خبرې وکړي. نن د شبقدر په وچه ویله سیمه کې په ټرافیکي پیښه کې دوه تنه مړه شوي دي. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي د حادثه نن د پیښور او شبقدر په لوی سړک د فلاین کوچ او موټر ترمنځ د ټکر له وجې رامخته شوې ده. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي مزدوران چې په خلیجي هیوادونو کې د کلونو مسافرۍ نه پس وطن ته ستانه شوي وایي د عملیاتو نه پس یې کورنۍ خپلو کلو ته واپس شوي خو دوی دغه سیمو ته د تګ اجازه نه لري او په بنو کې انتظار کوي. د سید حسن وزیر په نامه یو تن پرون مشال لیډیو ته ویل شل ورځې وړاندې د سعودي عرب نه بنو ته رسېدلي حکومتي چارواکو ته د شناختي کارډ جوړولو ویلي دي خو حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دي پوره کړي. نوموړی وایي په بنو کې د ده په شان ګڼ شمېر مسافر خپلو کورونو ته د تللو انتظار کوي. بل خو پولیټیکل چارواکو تیر شپه مشال لیډیو ته ویلي چې د دې مسئلې زر تر زره هوارولو هڅې کوي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان منلی دا چې ټول غیر رجسټرډ کډوال به رجسټرډ کړي. سید حسین عالمی بلخی نن مشال لیډیو ته ویلي په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوند چارواکو سره خبرې کړې دي. ښاغلی بلخی ویل چې ایران سره هم توافق کړی تر څو هغه کسان رجسټرډ کړي چې د اوسېدو اسناد نه لري. افغانستان وایي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین منصوبې یعنی ټاپي حفاظت به ټول هیوادونه په ګډه کوي او دې لړ کې افغان ځواکونه د خپلو ذمهواریو ترسره کولو توان لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت او وزیري پرون مشال لیډیو ته ویلي چې ځواکونه په خپله خاوره د امنیت ټینګ ساتلو شوګه دي. نوموړي زیاته کړه
منګه یوازې د ټاپي پروژې لپاره نه، د افغانستان لپاره امنیت ضرور دی. ټاپي پروژه نه یو اقتصادي پروژه ده، زموږ لپاره اهمیت لوړ دی. زما په عقیده باندې د هغې په حق باندې به په قرارداد کې ټول شیان نوشته وي، هغه به واضح شي. د هغې په رڼا کې وسلوال پوځ آماده دی چې څومره په وسلوال پوځ پرې مربوطه وي هغې لپاره به امنیت وي.
دا یادونه ورده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو په افغانستان کې د ټاپي منصوبې د حفاظت لپاره به د طالبانو سره خبرې کوي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر چارواکي وایي چې دوی په سینا ټاپو وسمه کې د راغورځېدلې الوتکې د سیړنو لومړی راپور ته حتمي شکل ورکړی دی. داسې هیڅ نښې نه دي موندل شوي چې ګنې د دې پیښې لامل بمي چاودنه وه. د مصر د ولسي هوایي چلن وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې د پلټنو تکنیکي کمیټې تر اوسه داسې هیڅ نښې نه دي موندلې چې د الوتکې راغورځېدو سبب کوم غیر قانوني مداخلت یا ترهګر اقدام و. د الوتکه د اکتوبر په 1 نیټه د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د پرواز لږ شېبه وروسته د حادثې ښکار شو. په دغه مسافر الوتکه کې ناست ټول 224 کسان وژل شوي وو. په سعودي عرب کې پرون ترسره شوي بلدیاتي انتخاباتو لومړی نتیجې ښایي چې لږ تر لږه 19 ښځو پکې څوکۍ ګټلې دي. دغه اولنۍ نتیجې د انتخاباتو د عمومي کمیشن ویان حماد العمر یو ورځ وروسته لاغې اعلان کړي چې د لومړي ځل لپاره پکې ښځو ته د رای ورکولو او ځان کاندیدولو اجازه ورکړل شوه. بریالي شوي ښځې د بېلابېلو سیمو وي چې د هېواد له لویو ښارونو نوالي تر وړوکو کلو پورې پکې شاملې وي. په دې انتخاباتو کې څه کم 1.5 میلیونه سړي وو خپل نمونه ثبت کړي وو، خو 34% پکې خپلې رائے وکارولې. په داسې حال کې چې 1.5 لک ښځو چې د رائے ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي وو، 1.6 لک یعنی 23% ښځو پکې خپلې رائے استعمال کړي دي. اخیری خبر دا چې ټاکل شوی چې نن بعد امریکا ولسمشر باراک اوباما پینټاګون یعنی دفاع وزارت کې وینا کوي، او په شام او عراق کې به د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي ولسمشر اوباما به د څرګندونو نه وړاندې د خپل ملي امنیت شورا غړو سره ملاقات کوي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي څو ورځې وړاندې هم د ترهګرۍ د خطر په اړه وینا کړې وه. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای کرنسی ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او 1.50 روپۍ یو پاونډ 1.95 روپۍ او 1.75 روپۍ یو ارب اماراتو درهم 23.85 روپۍ او 23.95 روپۍ یو سعودي ریال په 23.05 روپۍ او 23.40 روپۍ یو افغانۍ 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 2.83 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 201 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د نهه پورز به په پیښور بنو او په کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د کورمی په پړچنار کې شوې د پرونه به می چاودنې د مړو شمیر 25 تر رسیدلې. د سیمې خلک پر دغه تر اوسه پیخه خفغان سرګندوی او حکومت غواړي چې عاملین دې ونیسي.
دوی هغه سیزی ته ور په بلیږي، بېګناه خلک ولګي دوی په سپتالونو کې او دغه کورونه شو نور بدې شي مخافای.
دا امین استل ګوندی او مخکخ بیا د افغانستان او پاکستان پیچلی اړیکو ته په کتو سره وایي چې د حکومتونو د غلطو سیاستونو زور د هیوادونو له ولوسونو وزي.
دا غلط سیاستونه چې دا جمع کیږي او یو ورځ بیا دینه اور ولې تاسو ګوري د عراق جګړو
او د کوټه تجارانو د سیمې د پولیسو او اف سی ځواکونو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي.
مجبوره کوي ممثلت والا ممزیر والا یتوالا داسما وطن دی.
د سولې پر لور خبرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوس. راځو بلنې موضوع ته. افغان پولیس ته چیرمه د کورمه جنسي په پړچنار بازار کې د پرونی چاودنې د مړو شمیر د ځای خبرلارنو په وینا 25 تنو ته پورته شوی. چارواکي وایي په دغه پیخه کې لږ تر لږه 10 کسان ټپي شوي دي چې په خبرې د ډیرو هغو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې د دغې بمي چاودنې مسؤلیت د لشکر جنګوي العالمي په نامه یوې وسلوارې ډلې منلې او دا یې په شام کې د خلکو د وژنې انتقام بللې دی. د پړچنار د پرونی بمي چاودنې په اړه تازه معلومات یو ځایي خبریال علي افضل له مشال رادیو سره شریک کړي دي.
تر دې دمه د مړو شمېره 25 ته رسیدلې ده. 2 کسان په پړچنار کې مړه شوي وو او یو کس په الیزو کې او دوابه کې چې پېښور ته رسول کېدو په لاره کې مړه شو. همدغه شان په هلیکاپټر کې چې یو ژوبل کس پېښور ته رسول شوی وو په پېښور کې هغه څه ورکړي دي. نو د مړو شمېره 25 ده. او کوم ژوبل کسان دي د غش میرهم او یو نه زیاته دي چې پکې او شپږ کسان په هلیکاپټر او ایمبولانسونو کې په خبر تر رسول شوې دي او 15 کسان تر دې دمه د پرشنار لوی روغتون کې بستر دي او د دوی علاج روان دي. د پرشنار هسپتال ایم ایس ډاکټر صبیر حسین وایي چې په دغه کې لسو نه زیات ژوبلو کسانو حالت دي هغه کړکیچن دي او څو کسان نن هم په خبر ته دي د لګلو کوشش کوي. او کورم جنسې کې دغه 14 نن ورسته سخت سیکیورٹی گامونه پر تکرې شوې دي. تیر ورځ ایم ان ای ساجد توری او د توری بنگش کې ویلي مشر سراج حسین کوم اعلان کړو د درې ورځې سوګ نن پرشنار کې سوګ دی. تور ورځ منځل کیږي او د پرشنار ټول بازارونه مارکیټونه د احتجاج په توګه بند دي. د کورم جنسي پولیټیکل ایجنټ جزر خان وایي چې گورنر لخوا کوم اعلان شوی د درو درو لک روپۍ د مړو لپاره همدغه شان ژوبلو لپاره یو لک ست وړاندې هغوی ویل چې نوې پالیسۍ مطابق به مړو شوو کسان ته 15 لک روپۍ ورکول کېږي او د کورم جنسي پولیټیکل انتظامیې طرف نه به 15 زره روپۍ بنا علاوه دوی ته ورکول کېږي. همدغه شان ژوبل کسان ته دوی علاج به هم سرکاري توګه په هسپتالونو کې کولی شي. تر دې دمه خو څوک نیولی شوي نه دي خو پلټنې روانې دي. د پوځ بریګیډیر محمد علی هم پیښې نه وروسته پرشنار ته رسېدلی او هغه په خپل چارواکو سره یو ځای د پیښې پلټنو کې بوخت دی. قبیلي مشرانو سره او نور کوم د خفیه ادارو ذمهدار کسان دي هغوی سره په دې اړه خبرې اترې د هغوی روانې دي. د فرنټیر کور ملیشي کرنل څه دی یاسر بشیر هغه ویل چې په مختلفو طریقو د دغه پیښې پلټنې کېږي او هر څوک چې هم په دغه پیښې کې ککړ وي هغوی ته به مثالي سزا ورکړي.
د پلچینار یو ځای خبریال علی افضل وو چې هغه ته شوی د پرونی بمی چاودنې او ترغې ورسته حالت پاړی مشال ریډیو ته معلومات راکول. په پلچینار کې د اتوار ورځې تروستي پیښې د دغه سیمې اوسیدونکو غمجن کړي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د پیښې عاملین ونیسي او سزاګانې ورته ورکړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طارق اورغزی له ځینو کسانو سره خبرې کړي دي.
خراب کار روح حکومت
جی محمد نسیم نام آمد خور گلی میں روگا سے متعلق دے مجھے مذمت کو اوپر زور طریقے سرا حکومت قاتلان او خلاف دي خامخا اقدام وکي
وو کړو چا د ولګي د څوک او د خوګيګي څوک او زو هغه سيزي څور په بليګي نه دي کې مو د مکینه خطا به ګنو خلک ولګي دوه ډېر تکلیف مشکلات هغه ته ملو شو په سپټالونو کې وو مرزونو هغه ته تکلیف ملو شو ګور شش مات شو او د خکورونه شو نور بده شي مخپایو څه د هیڅ کله نه کېږي د ام په پاکستان کې نه کېږي په کورم جنسه کې نه او ام پاکستان کې دا کورمونه غړ مو امن غړ او امن پسند خلک یو
چې جاده اوس پلان نه ته خپل پړ نه ديږي مخبکی په داسې چې دا مکی دا زیاتې دي مسلمان زیاتې مسلمان زیاتې دي چونکی کوي دا زیاتې کوي او بل موږ دا زیاتې چې موږ لیارا باندې مشومان موږ جلفي دا اوسه ټول ولار دي تل ټول نشي راځي زازوي تل نشي راځي ورګ جلفي په بس حوالې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د خپل منځي اړیکو خکولو په خاطر یو ربیا خبرې پیل کړي او وایي چې د افغانستان د روغې جوړې پروسه به پر مخ بیایي. د پاک افغان پولې دواړو خواو ته د تروریستي پیښو کېدل زیات شوي دي. دا چې لاملونه یې څه دي دا به د اسرار علم مومن په رپورټ کې واورو.
په پاکستان او افغانستان کې د امن او اقتصادي پرمختګ او د ترګري د لمن زولو لپاره څو ورځې وړاندې د دواړو هیوادونو مشرانو په ایشیا زړه کانفرنس کې ژمنه او 13 ورځې د تاپی ګیس پایپ لاین د پروژې پرانیست وکړه. خو د دې باوجود پرون په پاړچینار وړ مورس په کوټه او لدی یو ورځ مخکې په کابل کې ترګري زبیدونه وشو چې د زنو پلا پاکستانی طالبانو او د زنو بیا افغان طالبانو پر غاړه واخیسته. په پیښور کې کاربو پراسیا پټک وایي چې دا بریدونه ځکه کیږي چې د پاکستان او افغانستان مشران خپلو وادو او ژمنو ته عملی شکل نه ورکوي.
خبر راځي حکومتونو له خو په کار راځي چې هغوی څه سوي هغه عملو کوي. یعنی خپل پاکستان حکومت دا خبره کوي چې د افغانستان دشمن زموږ دشمن دی او وایي چې موږ به خپلې خاورې کې د افغانستان دشمن پرې نه ږدو. خو دا خلک خو دلته نه فعالیت کوي عملیات کوي ګرځي. افغانستان کې هم په کار زده شي اتحاد دی یو والی دی او پاکستان د فرق دی هغه قدرت زده چې افغانستان یو آزاد ملک په توګه وپیژني.
خټک وایي د پاکستان او افغانستان پر ځمکه د بریدونو تر شا هغه خلک دي څوک چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له خرابو اړیکو او بدامنۍ ګټه اخلي. همدارا څرګندونې د پاکستانی پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان هم کوي او وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته په وسلوالو ډلو او ریاستي انتظامیه کې داسې خلک شته څوک چې د خپل جنګي اقتصاد او سیاسي ګټو په خاطر په سیمه کې بدامنی غواړي.
دا خلک یې ته تقویت وکړي، دا ټول په یو رخ باندې دي، هغه په افغان موجوده انتظامیه کې دي، طالبانو کې مزاحمت کې دي، او هغه د پاکستان بعضې سیکورټي اسټابلشمنټ کې دي یا د پاکستان سیاسي دغه کې دي چې هغې بالکل دا نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي. ګوره د دې مختلف دغه دي، د دې نظریاتین کېدی شي، د دې خپل سیاسین کېدی شي، هغه دا ده چې بعضې هغه خلک دي چې مزې کوي د جهاد په اکانمي باندې، هغوی سره دغه دي سبا کسوتي د امن شروع شو، دغه شروع شو یو بیا څه کوي
که څه هم کابل او اسلام آباد ورته تورونه ردوي، خو پراسیب خټک وایي که چیرې د پاکستان او افغانستان مشران له خپلو ولسونو سره تشې ژمنې کوي او هغې ته عملي شکل نه ورکوي نو دوی به خپل اعتماد د لاسه ورکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د روان منفي سیاستونو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
دا جمکیږي 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 او یو ورځ بیا دینه اور ولګي. تاسو ګوري د لیبیا انجام څه شو، تاسو ګوري د عراق انجام څه شو، تاسو ګوري دا یعنی دا د ماجراجویي، دا د ایڈونچریزم، دا د لاسوهنې سیاستونه چې دي، دا ډېر غلط سیاستونه دي او اخره کې منحوس پیره سیاستونه او اخره کې ډېرې بدې نتیجې لري.
خټک زیاتوي چې په افغانستان کې تیر جنگونو پاکستان ځپلې او موجوده جنگ یې هم پاکستان ته راننوتې. نو موړ وایي که په کابل کې بیا اړې ګړې جوړېږي نو نیغ په نیغه به یې منفي اثرات په پاکستان راځي، ځکه چې په پاکستان کې د اقتصادي کوریډور او تپي پروژې په ګډون څومره چې هم اقتصادي منصوبې دي هغه هله کامیابېدای شي چې په پاکستان کې امن وي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دو ورځني سفر چین ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به په دغه سفر کې د شنګای تاون تنظیم په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له خپل چینایي سیال سره هم وویني. د اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د شنګای تاون تنظیم په غونډه کې به غړي ملکونه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د مشترکه خطراتو د مخنیوي چارو نه سربیره معیشت، تجارت، ترانسپورټ او په اولسي کچ رابطې په زیاتولو خبرې اترې کوي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې په غونډه کې به د روس، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، کرغستان او د چین وزیر اعظمانو نه علاوه د افغانستان، پاکستان، هندوستان، منګولیا او د ځینو نورو ملکونو نمایندګان به هم ګډون کوي. د وزیر اعظم اوس یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې یادې غونډه کې ګډون نه علاوه وزیر اعظم نواز شریف با خپل چینی همپایا لی کی کیانگ سره هم ملاقات کوي او دواړه خیزه تعلقاتو په شمول پاکستان چین اقتصادي راهداري او په ځینو نورو مهمو معاملاتو به ورسره خبرې اترې کوي. د ذکر دا چې پاکستان ته د روان کال په جولای میاشت کې د روس په خار اوفا کې شوې سرمشریز غونډه کې د تنظیم د مستقل غړي جوړېدو بلنه ورکړې شوې وه او د تنظیم په 2018 کال کې کېدونکې سرمشریز غونډه کې به پاکستان تا مستقل رکنیت ورکړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د شمالي وزیرستان سره اړه لرونکي خلک چې په بیلابیلو عربي هیوادونو کې مهنت مزدوري کوي د کلونو کلونو له مسافرۍ وروسته پاکستان ته ستانه شوي دي او وایي چې حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. د دوی څخه شاوخوا 100 تنه مسافر دا وخت د خیبر پختونخوا په بنو کې په هوټلونو کې په شپو تیرولو مجبور دي. ځینې د مشال رادیو له خبریال سره خبرې کړې دي.
وزیر خبر شمالی وزیرستان سے برخیل قوم ٹل کلی سارا تعلق لا رہا ہوں. سعودی عرب نہ مسافر راغ لایا سل ورز کی جی بنو تارا سے دلایا وہ حکومت اچھے ٹیلی فون کر وہی سے انتظار وکا انتظار وکا سل ورز انتظار میں وکا وطن کار تاریخ نہ جڑی مجبوری ہو چاہیے وزیرستان واپس کرے کا بنو تبا رضو او یا مجبور یو چې راځو بیا مو سفرې ته ځو. درې کاله پس راغلی یو میاشت میاشت چوټي مو دا سل ورځې مو بنو کې تیرې کړلې، اوس لس ورځې پاتې دي چوټې کې. اوس مونږ مجبور یو چې بیا بازو مسافرې ته وطن ته مو پرېږدي نه وطن کار مو نه جوړېږي. انتظار انتظار کې بېګا سبا کې مو سترګې ووتي. سل یو نیم سل کسان جمع شوي یو. نمامې دین فراز دو اب زبین رغلا دلا سورج مکی کی بنو کی ناس تو ہر اور رتا وای چے انتظار وکے انتظار وکے خود دعا کلام تیر کئی دی دوا نہ پس را گلی اور میں میں درے درے میاست مو چوٹی دا اگا چے پمن من دل تا بانی سے تیر کو دیو میش ترنگے دی او بیا مجبوری وا پاسو درمی بال بچا مزرا وے چا یا بو داس طریقہ کی دی او دا طریقہ کی چا اور گوڑی بنو تا واپس بیا بنو ترسی
سره تعلق لري دا تلویر کولا شي چې سفر نه راغلي تلور خلا باد اجافان تحصیل نه ہوئی بار پاوچ سارا کلا پاوچ تا بار درمی با کا کھیل تا کلا تحصیل تارا دی دیکھ دیکھ مپن دن وطل دی ہوئی سے طریقہ مدہ وطن کارڈ نہ جوڑی قابلہ ہمودہ دے میشتے سے شیچے ہو پاس باز آئیے دا غن خدا کمرے ممرے نہ سی یو آئیوہ کمرہ پا چے چے سات سات سوری پہ شپا دو دا سل چائی مارے تک پندرہ سولہ سوری پہ مرنا یوش پہ خرچہ شی دا پندرہ پندرہ دن اتلی دیس موئی سو بیا گا امید نشتا چے پدا ضرورے گے سو ملوٹی سو تاریخ ماری کے وقت رہے ہیں نا بیرو کڑائی خواب
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18013 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
اوردونکو په کوټه کې یو شمېر تجارانو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د کسټم پولیسو او ملیشیا ځواکونو پر ضد لاریون کړی او غوښتنه کړې چې د تجارانو پر ضد په ښارونو کې دننه چاپې وهل بند کړل شي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د پښتون آباد سیمې یو شمېر دوکاندارانو او تجارانو د اتوار په مازدیګر د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته د کسټم چارواکو ملیشیا ځواکونو او پولیسو پر ضد احتجاج کړی او تورې پورې کړی چې یاد چارواکي له دوی څخه د ګوریزۍ په سامان بیا بیا رشوت اخلي، خو چې کله یې دا سامان کوټې ته راورسیږي نو بیا یې همدلته ورڅخه قبضه کړي. همدې احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې د تجارانو د اتحادیې یو غړي ملک محمد خان خوندي وویل له دوی سره په دې سیمه کې بل کوم روزګار نستا او د کسټم پولیسو او ملیشاو سرتیری د ګوریزی روزګار ته هم نه پریږدي.
په مټر بدل د زمو په وطن کې کارخانه نسته د روزګار نه اخر مجدو چنت نه مجبور کی خبره صفاده ته کوم مجبور کوي م مطلس والا بیا د بابل څو کار د شناخت کار په نامه م مزي روا یو څو والا د زما وطن دی په پښتو د توان ته زما کانو م مجبور کوي ز روزګار نه لرم ته خو پولیس
د تجارانو په دې احتجاج کې د کسټم چارواکو ملیشیا ځواکونو او پولیسو پر ضد سخت شعارونه هم ورکړل او د پاکستان له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې له ډیورنډ کرښې سره څیرمه همدا د ګوریزی روزګار دی پرې نه دروي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي کبیر افغان د دې احتجاج کوونکو مشري کوله. له افغان څخه مو وپوښتل په صوبا کې د همدوی د ګوند حکومت دی نو ولې بیا هم احتجاج ته مجبور سوه؟
موږ په دې حواله په صوبایي اسمبلی کې په مرکزی قومي اسمبلی کې په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي اسمبلی ممبرانو سینټرانو د صوبایي اسمبلی غړو وزیرانو پر دې موضوع باندې ډېر تفصیلي مجلسونه کړي دي. له وفاقي وزیر داخله سره د وفاقي ادارو سره په دې حواله غوښتنه کړي دي چې تاجران د کوم مسله د کشتم د پولیس او د ایفسي لخوا پېښ د تاسو په کار دي د دې غور وکړي او دلته کوم د کاروبار محدود مواقع دي دا پر ولس او پر تجارانو بند نه کوي.
بلې خواته د کسټم ملیشیا ځواکونه او پولیسو چارواکي بیا وایي د دوی سرتیری نه یوازې له نورو هیوادونو سره پرپوله بلکې په ښارونو کې ځنن هم د غیر قانونه تجارت مخه نیسي او د رشوت اخیستلو په تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
پاپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو افغان چارواکي وایي د ټاپي ګیس د امنیت پروژې د امنیت لپاره پر طالبانو د اغیز کارولو د پاکستان د دفاع وزیر خبره ځکه د حیرانۍ وړ نه ده چې د دواړو اړیکې له چا پټی نه دي. افغانستان دغه بیان په سختو ټکو کې غندلی دی. په همدې حال کې څېړونکي وایي د ټاپي ګیس پروژې سره به په افغانستان کې امنیت ښه شي. د بشیر ګواخ رپورټ پرې اورو.
افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان ترمنځ ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې لپاره به یاد ټول هیوادونه د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دغه هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی قرارداد لمخې به په وس خپل ونډه او دنده په ښه توګه ترسره کړي.
منګه یوازې د ټاپي پروژې لپاره نه، د افغانستان لپاره امنیت ضرور دی. ټاپي پروژه مې یو اقتصادي پروژه ده، زموږ لپاره اهمیت لوړ دی. زما په عقیده باندې د هغې په حق باندې به په قرارداد کې ټول شیان نوشته وي، هغه به واضح شي. د هغې په رڼا کې وسلوال پوځ آماده دی چې څومره په وسلوال پوځ پرې مربوطه وي هغې لپاره به امنیت وي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بی بی سي سره خبرو کې ویلي وو چې د ټاپي ګیس پروژې د امنیت ټینګولو لپاره به افغان طالبانو سره خبرې کوي او پر هغوی به خپل اغیز کاری. دولت وزیری مشال ریډیو ته وویل چې د خواجه آصف خبره دومره د حیرانۍ وړ ځکه نه ده چې طالبان سره د پاکستان اړیکې له چا پټې نه دي.
موږ او ټول وخت ویلي چې پاکستان که چیرې صادقانه عمل وکړي په افغانستان کې جګړه ډېر ژر ختمیږي. زمونږ مخالفین د دې وړتیا نه لري چې په افغانستان کې یوه میاشتم جنگ وکړي. که چیرې د سیمې استخبارات او بهرني ځینې کړۍ ورسره مرسته ونه کړي، هغوی د دې وړتیا نه لري چې یوې اونۍ یوه میاشتم جګړې ته دوام ورکړي. دا اوس ګورې دلته چیچنیان، عربان، ازبکان، تاجکان، ایغوریان، پنجابیان دلته په افغانستان کې د مخالفینو سره طالبانو سره یو ځای په جګړه بوختي. تجهیز هم کوي، تمویل هم کوي، آموزش هم ورکوي، کومک هم ورسره کوي او په جګړو کې ورسره برخه اخلي. نو هدف دا دی که دا کړۍ د مخالفینو د حمایت څخه لاس واخلي، نو معنا دا ده چې دغه ډېر ژر په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
د ټاپي ګیس پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر 2013 کال پورې به پوره او تر هندوستانه وغځول شي. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر خالد منیر وایي د دغه مهمې پروژې امنیت ساتل ناممکنه کار نه دی، خو ټولې خواوې باید پکې صادقانه همکاري وکړي.
د طالبانو سره خواجه آصف وایي چې موږ د طالبانو ته وایو چې دې حفاظت وکړي. یو غلطه خبره وکړه، افغانستان یو بل ملک دی او به پاکستان کې چې دی تیریږي نو پاکستان کې مالات دومره ټیټ نه دي. 2018 کې درې کاله دي چې هغې پورې امن راشي په ملک کې، دومره فوج ضرورت پکې نه وي. خو دا نه شي کېدی چې پایپ لاین به ته هر لس قدمه باندې فوجي وګره.
له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د لسو بلیونو ډالرو ګیس وړونکي دا پروژه دغو ټولو هیوادونو د انرژۍ د ضرورتونو پوره کولو لپاره ډیره مهمه بللې ده. د سیاسي چارو څېړونکی ایاز وزیر وایي چې د ټاپي پروژې په شان اقتصادي موخې د جنگونو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي.
د چین غټ پروجیکټ دی په افغانستان کې دننه. دا ګیس پایپ لاین بل یو مثالی پروجیکټ دی چې انډیا، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان ټول سره په ملګری دي. نو د هر چا په انټرست کې دی د افغانستان امن. ایون هغه خلک چې جنگ کوي د هغوی سره دننه چې خبره وکړي، نو هغوی وایي چې موږ د جنگ نه ستړي یو. چې هر سړی د جنگ نه ستړی وي ته لار خو به راوباسي.
یاد دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا ویلي چې افغانستان د مرکزی اسیا د هیوادونو او پاکستان ترمنځ د تجارتي همکاري او اقتصادي پل ثابتېدل شي، خو که اسلام آباد ورسره د ترهګرۍ په لمنځوړلو کې صادقانه همکاري وکړي. پاکستان بیا وایي د سیمې امنیت لپاره ژمن دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د انیسی اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د کورمی جنسه د پاړه چنار په ایدګا مارکیټ کې په پرونی چاودنه کې د وچل شو شمیره 15 د تار رسیدلې د پسیمه کې ځای خبريال نه مشالې ډیو ته ویلي په دې پیښه کې دا ویا او زیات کسان شوبل شوی هم دی. بل خو د کورمی جنسه په صدې خار کې نن د سیمه د امنیت ساتل لپاره د پولیټیکل چارواکو په ګډون د شپږو قومونو مشرانو یو جرګه هم شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شنګای د سیمه ایزو همکاریو تنظیم په دورسنې غونډه کې د ګډون لپاره چین ته دوره کوي. بل خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی. نن د شبقدر په وچه ویله سیمه کې په ټرافیکي پیښه کې دوه تنه مړه شوي دي. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي د حادثه نن د پېښور شبقدر په لوی سړک د فلاین کوچ او موټر ترمنځ د ټکر له وجې رامخته شوې ده. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان منلی دا چې ټول غیر رجسټرډ کډوال به رجسټرډ کړي. سید حسین عالمی بلخی نن مشال ریډیو ته ویلي په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د مسئلو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې دي. افغانستان وایي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین منصوبی یا ټاپي حفاظت په ټول هیوادونو په ګډه کوي او دې لړ کې افغان ځواکونه د خپلو ذمهواریو ترسره کولو توان لري. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری پر مشال ریډیو ته کړې ده. د مصر چارواکي وایي چې دوی په سینا ټاپوسمه کې د راغورځېدلې الوتکې د څېړنو لومړی رپورټ ته حتمي شکل ورکړی دی او داسې هیڅ نښې نه دي موندل شوي چې ګنې د دې پېښې لامل بمي چاودنه وه. او په سعودي عرب کې پرون ترسره شوي بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ نتیجې ښایي چې لږ تر لږه 1900 خوځو پکې څوکۍ ګټلې دي.
لن خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل راته اوري.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د کراچي په صورت حال او د رنجرو په معاملې د سند حکومت او وفاق تر منځ پیدا شوی کړکیچ لیکلې دي. دغه لړکی آج ورسپانو وایي چې 13 ورځو کې د کورنۍ چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د یوې خبري غونډې دوران صوبایي حکومت ته خبرداري ورکړې وو چې دوی د رنجرو سند صوبه کې د اپریشن مودا او نغزولانو مرکز سره نورې آئینی لارې هم شته او بل ده چې وفاق با د ډاکټر آسم حسین ویډیو هم کام ته مخه تراولي. اداري مخکې وایي چې د سند د وزیر اعلی مشیر مولا بخش چانډیو د دې خبرې په جواب کې ویلي که سند کې گورنر راج اولګول شو نو خبره بدل ته نه پاتې کیږي بلکې دا به ډیر لری لاړ شي. بل طرف ته د پیپلز پارټي شریک چیرمین آصف علي زرداری صوبایي حکومت ته ویلي د صوبایي اسمبلی د اتفاق نه بغیر د رنجرو په حق لاسه فیصله نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې کراچۍ د ټول ملک اقتصادي او معاشي شریک دی او په ستمبر 2014 کې په اتفاق سره دلته د رنجرو اپریشن شروع کولو فیصله شوې وه ځکه چې حالات روز په ورځ د کابو نه بهر کېدل. نن د وخت تقاضا ده چې یو ځل بیا دې په اتفاق سره یو فیصله وکړي شي او ټول سیاسي جماعتونه دې په یو پلیټ فارم ودرېږي. دا یو جمهوری طریقه هم ده او د ملک د ترقی او خوشحالۍ خبره هم. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز په اداریه کې د پاړه چینار په بم چاودنه لیک کړي او وایي چې یو طرف ته حکومت د ضربې ضب اپریشن د کامیابو ذکر کوي او وایي چې دا په کامیابۍ سره روان دي او په اخیری مرحلو کې دي، خو بل طرف ته وسلوال اوس هم خپلې کارویانې کوي. او د دې تازه مثال د کورمی سه پاړه چینار یو بازار کې چاودنه ده چې پکې سلی رشته نمړه او تر 500 زیات جوبل دي او د کې اکثریت د هغه غریب خلکو دي چې زړې جامعې اغسته یا خرڅولې. اداري وایي چې دا چاودنه خای پاکستان د ترهګرو نه پاکولو خوب لا نه درښتیا شوی او د دوی مرکزونه اوس هم شتون لري د کومو د ختمولو لپاره چې ډیر کار پکار دي. او کورم ایجنسی په خاص توګه د افغانستان سره لګیدلې سیمه ده او د زیاتې نارامۍ له کبله دلته د پولې بلې غاړې نه ترهګرو تل راتل آسان کار دی او دا سیمه د شیعه سنی مذهبین خطو لړکې هم یو اهم ځای دی. اداري اخره کې وایي چې یوې وسلوالې ډلې لشکري جنگوي العالمی د پیښې ذمواري په سر اغستې ده. داسې حال کې به حکومت او پوزلا خپل استخباراتي رابطې نور هم زیاتول او مضبوطول وي چې هغه خلک اونیول شي څوک چې د وسلوالو مرستې کوي یا د دوی مرکزونه چلوي. او بل ده چې تر ننه پورې حکومت د اولس د مالو سر په حفاظت کې ناکامه دی، په کار ده چې حکومت خپل لومبه آئینی ذمواري په هر حال کی پورا کړی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غک په ولیکنه کې د پاکستان پوز هغه ادا ته کتنه شوې ده چې وایي په ضرب ازب نومي عملیاتو کې تر 3000 زیات وسلوال وجلې دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی د ټاپي په نوم د سیمه د هوادونو ترمنځ د ګیس نلیکی پروژې په اړه لیکنه خبره کړې ده ګولیاز د دوړ لیکونو له تفصیل سره.
د امریکا غږ راډیو په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان فوج ادا کوي چې په ضرب عضب فوزي عملیاتو کې 3,400 وسلوال وژلي دي. په دغو فوزي عملیاتو کې 478 فوزیان هم وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR د فوزي عملیاتو تازه شمیرې خپرې کړې دي. ضرب عضب په نامه فوزي عملیات د تیر کال په جون میاشت کې افغان پولي ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې شروع شوي ول چې وروسته د هیواد نورو برخو ته وغځول شو. په مقاله کې د فوج د ویان لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا په حواله ویلي شوي چې په دغه عملیاتو کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي او د ترهګرو سلګونه پټنځایونه تباه کړل شوي دي. خو په مقاله کې ویلي شوي چې د فوج د دغو اداو تصدیق په خپلواکه ډول نه دی شوی. مقاله زیاتوي فوج دریځ لري د وسلوالو مرګ ژوبل شمیرې یې له ډېر احتیاط وروستو او د ټکنالوژي په مرسته راغونډې کړي دي. اخوا افغان چارواکي وایي د پاکستان فوزي عملیاتو له وجې د پولې هغاړه د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي دي. بلخوا رایټرز خبرې ایجنسی لیږي د تېر اتوار په ورځ ترکمانستان، پاکستان، افغانستان او هند ته د ګیس ورکولو ټاپي پروژې رسمي پرانسته وکړه. په دې ګیس پایپ لاین باندې 10 ارب ډالر لګښت راځي. خبرې ایجنسی کې د ټاپي ګیس پایپ لاین چې 1,400 کیلومتره اوږد دی د پرانستې مراسم د ترکمانستان په جنوب ختیځ ښار میری کې وشو. دغه دستوري ته په وینا کې د ترکمانستان ولسمشر قربان غلی محمدوف ویل چې دا پایپ لاین به د 2019 کال په دسمبر میاشت کې مکمل شي او دا به 3 ارب کیوبیک ګیس د انتقالولو توان ولري. د پرانستې مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند مرستیال ولسمشر حامد انصاری هم ګډون درلودو. خبرې جنسی کې د ټاپي پروژه یو شمیر خطرونه هم لري او په دې کې تر ټولو اندېښنې وړ خبره د افغانستان امنیت ده. رویټرز خبرې جنسی کې د ټاپي ګیس پروژه د ترکمنستان یو سرکاري کمپنی ترکمن ګیس سره ده او تر اوسه پورې یوې نړیوالې کمپنی په دې کې خپل ژمنتیا نه ده ښودلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیا وایي هغه موافقه چې د سوریې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ شوی د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدای. دغو ډلو روانونه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې په اوربند موافقه وکړه. ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي چې په جنوري میاشت کې د روسیې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو روسیه وایي د سوریې د کردانو په څیر مهمې ډلې دغه غونډې ته نه وې بدل شوې. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبري وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هیواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د آل نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربند هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمینې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هیواد د سرنوشت په اړه پریکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پریکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیې ویلي دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلی چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړي نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جان کیری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندي کولو په ترڅ کې د سیشن بې په ورځ موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جان کیری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وگول تو ونی سی
ہر ماخام د شپګو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګو نه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
بی بی سی نړیواله خبری ادارې د لیکوال او څېړونکي احمد رشید مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي لیکلي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د تیر کال دسمبر برید د هغو پر ضد د پاکستان حکومت تګلاره واضح کړه. د لیکنې تر مخه تر دغه پېښې وړاندې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او یا هم له هغو سره د خبرو په اړه د هیواد سیاسي او پوځي مشرتابه یوې موافقې ته نه شول رسیدلی. د لیکنې مهم ټکي منور شاه اوروي.
احمد رشید د بی بی سی پر دې لیکنه کې وایي چې په پېښور آرمی پبلک سکول د خونړي وسلوال برید نه پاس د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو شمېر داسې ګامونه پورته کړل چې په نتیجه کې یې د هیواد کې ډېر بدلون راغلی. په دې کې تر ټولو مهم او اولنی ګام د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان جوړول او د پارلیمان نه په متفقه توګه د هغې منظورول لویه خبره ده. لیکوال وایي چې د شلو نقطو د دغه پلان په ځنو برخو زیات او په ځنو کم کار شوی دی. مثلا د وسلوالو خلاف عملیات چې د وړاندې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې شروع شوی وو، هغه نورو قبایلي سیمو ته هم وغځول شو. داراس په خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې هم هدفي عملیات دوام لري. د دې ترڅنګ په پنجاب کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو یو شمېر غړي نیول شوي او یا وژل شوي دي. خو بیا د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره ځانګړې اداره یعنی نیکټا جوړول چې هم د دغه پلان برخه وه پکې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. د لیکوال په وینا د ترهګرۍ ضد قومي پلان په نتیجه کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه ډېر زیات کم شوي. البته د قومي مشرانو، امنیتي ادارو د کارکوونکو او اقلیتي برادرۍ د خلکو هدفي وجنې لا هم په مکمله توګه ختم شوي نه دي. احمد رشید وایي چې دغه پلان په نتیجه کې په پاکستان کې د پانسیانو ورکولو نه بندیز پورته شو او تر دې د مګن شمیر د مرګ سزاوار کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د دې سره سره د ترهګرو خلاف مقدمو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ شوې دي. خو لیکوال وایي چې دا سلسله تر ډیره وخته جاری ساتل ممکن نه ښکاري. پکار دي چې سیول حکومت عدالتي نظام بهتر کړي او د امنیت ټینګولو لپاره پولیس ته تربیت او جدید اساس و سامان ورکړي. لیکوال وایي پکار دي چې حکومت په راتلونکي کال کې ښه حکومتداري وخی او د هرې مسلې د حل لپاره پوسټ سترګې په لار نوي. دا راز به تلپاتې امن قائمیږي او په سیاسي مشرتابه به د ولس باور هم سیوا کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سم اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې زموږ همکار بشیر غواخ یې جوړوي تاسو ته ورو ته دی. اونۍ په پروګرام کې د جګړو ضد شیرونو پاړه وري
د سولې پر لور.
اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینی محبت په خبرو سربېره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر غواخی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږم.
پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي، پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي، جنگ څه د سپو کار دی ته خون خورو کار دی، دا د بی عقل خلکو د لیونو کار دی. جنگ د ښکلا لمخه د ښکلا رنگ تروړي. جنگ د سپرلي د غوټو د مستۍ ژوند مروړي. په جنگ دی اور ولګي، جنگ دی ورک شي.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولګي څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استازي په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خپرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی، بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولهییزو لارو حل کړي.
یو لیکوال، یو شاعر د خپلو حالاتو، د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک ونه لري، نو شک به پیدا وکړو چې شاید د ده وجدان مړ دی یا ناکار شوی دی. 50 کالم عمر مې دی او په 50 کاله کې ما 30 کاله په دغه خپل منطقه کې، په خپل وطن کې، په لرابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما 30 کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اورېدل، د دغه دماکو اوازونه مې اورېدل، د دغه توپ او ټینکونو او جازونو بمباره او درزهار مې اورېدل. من په خپل سترګو ولیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تباه کړی شول، هغه د ژوند لست سر کړی شول. نو سلویخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې، سلویخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگي صورتحال سره مخامخ وي، دغه سوسایټي، دغه ټولنه تباه شي، دغه اقدار د منځه لاړ شي، دغه مارکیټ، دغه اقتصاد، دغه سیستم تباه شي، دغه ژوند ټپ ودرېږي، دغه بچی په ډیرانونو ګرځي، دغه بچی سبق نه وي، هغه پوهنځو ښوونځو پوهنتونونو ته نه ځي، د غربت د لاسه، د جهالت د لاسه. نو څلوېښت کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندګي ولیده، نو بیا هم چې که په مونږ دغه حالات اغیزه نه کوي، په مونږ اثر نه کوي، نو په چا دی؟
اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1990 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدل شو، نو د لغمان اسحاق ننګیال د خپل شعر لاره د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي.
دا کلی مورانوي، دا کلی مورانوي، ګوري چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګه، د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوب وړو سترګو د ناس په غیژه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. دا کلی مورانه وای، دا کلی مورانه وای. ګورې چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګورې چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې، کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي، او پمینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولې. دا کلی مورانوي، دا کلی مورانوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکې شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت له تاوه لرې نه دي پاتې شوي. پیر محمد کاروان تر ډیره د خپلې رومان لرونکې شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي. دا هغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې.
تگی ٹول در پس مڑخ کاری جانانا، تگی ٹول در پس مڑخ کاری جانانا، پمرے کی دیو بخ کاری جانانا، ہائے پمرے کی دیو بخ کاری جانانا، تگی ٹول در پس مڑخ کاری جانانا، تگی ٹول در پس مڑخ کاری جانانا.
خود رومان لخوند ډک شاعری ترڅنګ پیر محمد کاروان وخت نا وخت حالاتو هم خفه کړی دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې هغه په وطن کې د قراری په هیله نږدې یو کتاب شاعری کړی او کوشش وکړه چې خلک د تشدد پریښودو ته وهڅي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ غ انتها ته رسیدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي، نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په اوښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره پکې ده، که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی، او پیام پکې دی، د پیام دپاره کشواري هم دی، یو پیام رسوي. یعنی دغه دواړه خبرې پکې شته د دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی، بلکې د مورخینو په توګه هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري.
چې کله په سوات کې او ځنی په دې وطن کې دا حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو، لکه دلته یو اف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې داسې خبرې کېدې. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن خوش قسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم، مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدلوالی دی. دا قسمه خبرې چې د دې چینلونه کېږي، دا داسې ناپېژندلي ور ته خلک چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخیل کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو، درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران، مشیران او انټلیکچوئلز مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي، او د هغې په وجه باندې زه دا په ډېره سره په اوسوک سره دا خبره کولای شم چې کله دا انسرجنسی دلته ډیره زیاته شوه نو زمونږ علاقه بدخیلا ملکن تانا الډنډې رہی موږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی وو دا د دغې حالاتو نه ډیره زیاته متاثره نه شوه بلکې مونږ یو الارم غږولی وو چې وایي ګورې داسې سیسټم کېدو والا دی او ریډ الرټ تاسو اوسئ او هغه د دې شاعرانو ادیبانو د تنظیم کمال وو چې زمونږ د علاقه د دغې خبرو نه د ډېر حده پورې بچ پاتې شوه
سترګي او زړه موتې د ژوندو به موتې سترګي او زړه موتې د ژوندو به موتې شکر نعمت زمون چشتا یوشت موتې د مینې کور زمون وطن مور زمون د مینې کور زمون وطن مور زمون
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلې هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي وای چې د امن ترانه څومره ډیریږي امغمره با ټولنه کې تشدد کمیږي
زه یو خاطره درته وایم د دفتر نه راوتل وم د ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېد ما ورسره فارسي شروع کړه بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې دي او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم پښتو باندې کم کم خبرې کوم قسم مورنۍ ژبه وم او فارسي باندې ډېر غږیم بیا همدغه ترانه یې وښودله وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو ما ورته په خندا کې وایم داسې ما شعر دی اوه دا خنوره ونه باندې ګران شوی وای والله وای دا هو ما تاسو په غیاب کې وای دعا کولې او سندرغاړي ته مې کوو د تاسو د وطن خبره مو کړې ده نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل به ثبوت ورسېده چې نه په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري او بیا د زموږ تاسو وطن د مور وطن یعنی بور هم د ورار هم د یتیمانو او شهیدانو د دې مور خالد زموږ تاسو وطن نو خامخا د امن خبره او د وطن خبره په خلکو باندې یعنی هغه د امید ډیوی ورته د دوی په نا امید زړونو کې بلولې شي څه فکر کوي
وطن استاد بدن مونږ یو غړي غړي ستا په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی ستا په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی تمو څاګر دلمانځه د ډوډۍ شکورې زمون او تمو څاګر دلمانځه د ډوډۍ شکورې جوړ